په افغانستان کې د ماښام او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي، خو په پیل کې لنډ خبرونه. یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په درې میاشتنی راپور کې چنن خپور سو ویلي چې په افغانستان کې سږنی تعلیمي کال په لیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل سو، ځکه چې چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نورو زده کړو بندیز ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د خبرونو مرکز چې له هېواده بهر فعالیت کوي د مطبوعاتو نړیوال ورځې په مناسبت ویلي، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو له لورې لږ تر لږه ولس تګلارې د رسنیو د قانون خلاف صادرې سوي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په هرات کې پر شویا لژکیو د دوشنبې ورځې برید په کلکه غندلی. هغې امیری نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د تاوتریخوالي دغه بې معنا عمل د هغه بې رحمانه کړاو او ځورونې سخته یادونه کوي چې له خطر سره مخ ټولنې یې ګالي. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې نن پنجشنبه خپور سو، په غزه کې د ویجاړو سوو کورونو جوړول شاید تر روانې پیړۍ دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په دې ارزونه کې ویل سوي چې په غزې ته ړنګه کې جګپوړي ودانۍ په کنډولو بدل سوي او نږدې اتیا کلونو ته اړتیا ده چې دا استوګنې ټولې ویجاړې سوي ودانۍ بیا جوړې سي. د بشري حقونو د څار سازمان د هغو فلمونو په باب د څېړنو غوښتنه کړې چې ظاهرا پکې ښکاري د اوکراین 21 سرتیري روسي ځواکونو ته تر تسلیمېدو وروسته ادامېږي. اروپایي ټولنې نن پنجشنبه له لبنان سره د 1 میلیارد یورو په ارزښت مرستو بسته اعلان کړه چې تر ډیره د سرحدونو د کنټرول پر پیاوړتیا لګیږي. او د دوبۍ د هوایي ډګر چارواکي وایي چې د سختو بارانونو له کبله دې هوایي ډګر ته ډېرې الوتنې نن لغوه سوې.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
ترنو دوستانو ستړي مشي دی آزادی پڅپوکی د دیونه په خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم دیار لس کاله مخکې په همدی ورځ یعنی د می د میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ایبټ آباد سیمه کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. اسامه بن لادن هغه څوک چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کېده. همدا د امریکا بریدونه چې القاعده پکې لاس درلود د دې سبب شول چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي او تیر پلا د طالبانو رامنځته شوی رژیم ونړی او پر ځای باندې بلاخره جمهوری حکومت ته او دولت ته لاره هواره شوه. د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې څه بدلونونه راغلل؟ د القاعده شبکی فعالیتونه کومې خواته ولاړل؟ هغه څه چې امریکایان لپاره افغانستان ته راغلی وو د اسامه بن لادن له وژنې وروسته پای ته ورسېدل او کنه لا هم په سیمه کې هغه څه چې امریکایان یا نور لویدیځه نړۍ ځان ته ګواښ بولي پاتې دي؟ داعش له القاعده سره څه تړاو لري او دا مهالي فعالیتونه څومره محسوس دي؟ خپل د ملګرو ملتونو په ځینو رپورټونو کې ویل شوی دی چې د القاعده ځینې هستې لا هم په افغانستان او سیمه کې فعال دي. دا او نور موضوعات به په دې خبرونه کې څېړو. په خبرونه کې به وروسته سره نور میلمانه هم یو ځای شي، خو دستي را سره په برلین کې د پانتون استاد او همدارنګه افغان شنونکي او څېړونکي اسحاق اتمر وصل شوی دی. اتمر صاحب ډیره مننه په خبرونه کې لا ګډون څخه. لا تاسو به فایل کو د اسامه بن لادن لا وژل کېدو وروسته په سیمه کې د القاعده په فعالیتونو کې محسوس بدلونونه څه وو؟
مننه صاحب، تاسو د دن کوتو تاسو هم کارون ته سلامونه و نیکی هیله. یقینا زه داس فکر کوم کله چې تاسې د فشار وسیله کاروی فشار پیوست دینا چه اگه مشکل حل که اگه دوچنده که یعنی یو عکس العملی پروسه را منسته که چه اگه بیا دی لومبی زل دی فشار نقوی بر صورت سوال تکراو شو یعنی دی در لسکلونو که سرد دینا چه نړیوال دا خبره کوي او مخصوصا امریکایان دا خبره کوي چې په افغانستان کې القاعده ځپل شوی د القاعدې رهبري له منځه تللی ایمان الظواهری هم دوه کاله مخکې په کابل کې ووژل شو او د دوی ځینې نور مشران هم یا پخوا نیول شوي دي یا په دې وروستیو وختونو کې نیول شوي دي یا تر اوسه پورې د امریکایانو سره دوی په زندانونو کې پراتې دي او یا تر شوي دي له منځه تللي دي لیکن موږ ګورو چې د دې القاعدې د ځپلو سره یعنې دغه د تروریزم مسله په سیمه کې حل شوی نه دی او د القاعدې نه وروسته د نورو ترهګر ډلو نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې موږ شاهدان یو بلکه په منځنی آسیا کې د آسیا په نورو هیوادونو کې په افریقا کې او لرې ختیځ آسیا کې هم دغه ترهګرې ډلې رامنځته شوې دي یعنې دا په دې معنا دی چې دغه مبارزه یا دا چې دلته نور لاملونه دي او دا هم د امکان نه لرې خبره نه ده موږ او تاسې که صرف په یو سناریو باندې فکر کوو چې القاعده یا مثلا داعش یا نور ترهګرې ډلې چې دي دا د لویو استخباراتو زیږنده دي دا هم یو فرضیه دی لیکن ټول فکر داسې نه دی یعنې په مجموع کې هم کیدای شي چې سړی داسې مطالعه وکړي چې د دوی ارتباطات د نړۍ د لویو استخباراتو سره دی په دې معنا چې دوی د تمویل او تجهیز او د هغه امکاناتو ترلاسه کولو توان تر څو پورې چې دغه لوی استخبارات دوی سره نه وي دوی پیدا کولی نه شي.
اتمر صاحب تاسو د داسې ډلو تر شا د نړیوالو استخباراتو او نړیوالو لویو ادارو یادونه وکړله راځئ چې یو څه په دې باندې متمرکز شو چې لا هم القاعده یا ورسره تړلې ډلې هماسې چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان او په نورو نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې په یو نوم یا بل نوم باندې شته د فعالیتونه کوي طالبانو له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې چې د القاعده په شمول به په افغانستان کې هغه نړیوالو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي چې نورې نړۍ ته ګواښ پیښېدلی شي. خو د ملګرو ملتونو ځینې رپورټونه وایي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو د ځینو غړو او القاعده د غړو ترمنځ د تړاو له کبله د القاعده فعالیتونه یا لږ تر لږه د دوی د روزنې مرکزونه شته دي. دغه اټکل تاسو ته څومره پر ځای ښکاري؟
راپورونه خو داسې وایي چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه افغانستان کې القاعده شتون لري او دا د طالبانو تر چتر لاندې دی سره د دې نه چې طالبان دا خبره ردوي او امریکایانو ته وایي چې دلته القاعده وجود نه لري در حال چې راپورونه د ملګرو ملتو راپورونه او خاص گزارش ورکوونکي دا خبره کوي چې د روزنې کمپونه هم دلته شته دي او د طالبانو په چارواکو کې تر والیانو پورې هم هغسې کسان شتون لري چې دوی د القاعدې سره نږدې روابط لري او د القاعدې غړي دي. دلته اوس سوال دا رامنځته کېږي چې که طالبان هغه تعهد چې امریکایانو سره یې کړی و چې دوی به القاعده یا نور ترهګر ډلې نه پرېږدي چې د افغانستان ځینې دوی فعالیت وکړي. یعنی په هماغه اولو میاشتو کې د القاعدې مشر په شیرپور کې ووژل شو. یعنی دا د دې ښکارندوی دی چې یعنی هغه ارتباطات د طالبانو د القاعدې ترمنځ شتون لري. د بل خوا نه القاعده لکه یو بیکاپ نورو ترهګرو ډلو دپاره دی. خپله داعش القاعدې سره ډېر نږدې دی، یعنی د القاعدې د امکاناتو نه داعش استفاده کوي. دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، منظم اړیکې لري. بیا طالبان د القاعدې سره منظم اړیکې لري، نږدې دي دوی. او د همدغه له وجې نه دی چې په سیمه کې ځینې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې افغانستان اوس ورو ورو لګیا دی. د سیمې د هیوادونو دپاره د اندېښنې یو مرکز په شکل باندې تبدیل شوی. او په دې وروستیو کې مثلا د ایران جمهور رئیس کله چې پاکستان ته لاړ، هلته امنیتي مسله ډېر عمده مسله د دوی په کتنه کې. کله کله روسان دا خبره کوي، چین دا خبره کوي، نور د افغانستان همسرګان لکه ازبکستان، تاجکستان، نور هیوادونه هم دا خبره کوي. نو دا واقعا اوس دپاره یو تشویش او اندېښنه موجود دی. تر اوسه پورې یعنی په کامله توګه دغه اندېښنه له منځه نه ده تللی.
ښاغلی اتمر، طالبان ادعا کوي چې دغه نړیواله ټولنه چې راغله د ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم افغانستان ته، د هغوی لپاره یوه پلمه دا وه چې افغانستان القاعده بریدونه پلان کړي وو او افغانستان هغه خاوره وه چېرته چې اسامه بن لادن پټ وو، او له دې ځایه بریدونه پلان کړه. تقریبا له 3,000 to 3,500 زیات کسان په امریکا کې په هغه بریدونو کې ووژل. د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې، او له هغې وروسته نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله. په دې برخه کې طالبان هغه خپله د طالبانو حکومت خپله کومه دایه چې لري ځان ګرم نه بولي. دوی وایي چې دوی داسې څه نه دي کړي چې باید حمله پېښ شوی وه، برید پېښ شوی وو. که ماضي ته لاړ شو، په افغانستان کې په لومړني قدم کې د نړیوالو اصولو، د کلتوري او فرهنګي اصولو له پلوه د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکول هغه مهال د طالبانو د حکومت او تر هغوی مخکې حکومتونه چې وه د هغوی د علاقمندۍ و له کبله وو، او که نه واقعیا له مجبوریت نه یې دغه سړي ته پناه ورکړې وه.
څو خبرې دي دلته. یو دا چې اسامه بن لادن ډېر شتمن سړی و، ډېر پیسې درلودلې او جهادي سابقه یې درلوده په جهاد کې. مثلا مخصوصا د افغانستان په جهاد کې ډېر کار کړی و. د په اصطلاح سرتیری عربان دلته راوستي وو، او د عربي هیوادونو نه د عربان تشویق کول چې د افغانستان جهاد ته دوی راشي، خپلې پیسې دلته مصرفولې. او مخصوصا د دې ارتباطات جهادي تنظیمونو مشرانو سره ډېر نږدې وو. هر یو سره بیل بیل د شناخت درلود، ناسته پاسته درلوده دوی سره. خو کله چې مجاهدین په افغانستان کې وو، اسامه هم همغه وخت کې زما یادیږي زه په جلال آباد کې وم. انجینر محمود د جلال آباد د طب د فاکلتي رئیس و. انجینر محمود لاړ سودان ته، او د استاد ربانی په امر باندې د لاړ سودان ته، او د هغه ځینه اسامه بن لادن نه دې خواهش وکړ، ځکه د اسامه بن لادن ژوند په سودان کې دومره خوندي نه و. عربستان سعودي نه وتلی و، نور هیوادونه دې ته ځای نه ورکو. په سودان کې ډېر امکانات نه درلودل. نو انجینر محمود د مولوی خالص یو قومندان د لار د استاد ربانی په غوښتنه سودان ته او اسامه بن لادن راوست او اسامه بن لادن راوست په ننګرهار کې بیا وروسته په خوږیانو کې په توره بوړه کې د ځانته دفتر جوړ کړو کاروبار حساب و کتابو حتی دا چې په ننګرهار کې د دې هغه محافظین په اسونو باندې ښار کې ګرځېدل خلکو ته به یې امرنهیه کوله او ډېر مشکلات یې جلال آباد ښاریانو ته په مغه وخت کې رامنځته کړي وو. په هر صورت کله چې طالبان واکمن شول نو طالبان هم د دې دپاره چې د دې نه په دې باندې هم نظارت ولري هم د خوندي وساتي د انتقال که د ننګرهار نه قندار ته او تر اخر شپو ورځو پورې کله چې طالبان په واک کې وو دی په قندار کې وو د ملا محمد عمر سره به یو ځای دوی اوسېده او بیا کله چې دغه 11 سپتمبر رامنځته شو او ټول سترګې افغانستان ته واوښتلې د دې قضیې د عاملونو په برخه کې نو بیا دی بیرته په دغه اخر شپو ورځو کې په هلیکوپټر کې د قندار نه راغی جلال آباد ته او په دغه وخت کې د توره بوړه کې وو. هغه وخت کې بیا کله چې دغه کمپاین پیل شو دغه عملیات پیل شو نو امریکایي سرتیر افغانستان ته رسیدلي وو. امریکایي عملیات په افغانستان کې پیل وو چې دی توره بوړه کې محاصره وو او که ستاسو په یاد په هغه وخت کې ډېر اخبارونه او ژورنالیستان دوی په توره بوړه کې هر ساعت هر لحظه دغه خبرونه نړیوالو ته لیږدوو. په مخه شپو ورځو کې وو چې یو مشکل په هغه وخت کې دا وو چې د دې محافظین یا کوم کسان چې په هغه وخت کې د هغه وخت حکومت لخوا نه د دې د نیولو دپاره ګمارل شوي وو هغسې کسان وو چې دوی د دوی مشران اسامه بن لادن سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې او هغه کسانو د اسامه بن لادن نه ډېر پیسې ترلاسه کړې تر څو چې د دوی دپاره د وتلو یو خوندي لاره د هغه تورې بوړې نه جوړ کړو د پاکستان خواته واوښت.
مننه اتمر صاحب. افغان ژورنالیست سمی یوسف زای چې هم د تاسو یادونه وکړله اوږدې مودې راهیسې افغانستان او سیمه څاري د نړیوالو رسنیو ته په ځانګړې توګه ریپورټونه چمتو کوي او فکر کوم په تیرو څو لسیزو کې یو له هغه ژورنالیستانو نه دی چې په دې برخه کې کافي ډیر کار کړی دی او پرله پسې هڅې کړي دي معلومات یې راټول کړي او خپاره کړي دي. دا اوس راسره دی یوسفزی صاحب مننه چې په داسې حال کې چې په سفر کې د موږ بلنه مو منله موږ تر یو حده پورې بحث را رسولی دی. ما پوښتنه به له تاسو نه دای چې اسامه بن لادن یا القاعده شبکه سره د طالبانو اړیکې اصلا دغه په اصطلاح معنوي اړیکې وي او که نه مجبوریت نه ورته یو څه ور پیښو؟ یوسفزی صاحب متاسفانه چې مونږ دې غږ نه اورو. په هر صورت وسلرو مهرباني وکړئ وسی شو.
نو تاسو دا و چې د نړۍ سره مشترک ترور نه لینا تر په اړه چې د طالبانو او د نړۍ هم باندې چې هم یو څه هم دې چې یو ترسته کې وو ان کایدار بیا په پاکستان کې پر ځای نو تاسو ضرورت لرلو او د ځای په مقابل کې سلام سره خپل جګړی او لایک دې او هم بیا اوس باندې چې دا چې د القاعده په شرف کاندې او اوس نو سې یو په ورته وخت کې چې کله طالبان یا خپل نظام خپل د طالبان او خپل د نړیوالو مخالفت کوي. نو دوی ونه درسته بیا چې کله تر مخه ټکو تر مو په شنو کار او کاریته چې یو څه پکې طالبان سره مرسته کوي د طالبانو د راتلونکي څنګه په سره ورمر کې د پاره او د جوړولو د تفصیل ورکړل شوی چې نو څه په کومه حکومت یو یو سنتیز یو بل سره همدردی او یو یو تعلق موجود ده. عملا ذکر نه کوم چې دا وخت کې طالبان وګړي یا چې القاعده مجبوریت ولري طالبان او یا د طالبان کوم مجبوریت ولري القاعده وته خو یو نړیوال ګروپ رامنځته شو او په خپل القاعده د اوسامه بن لادن د وجود کېدو وروسته ظواهري د وجود کېدو وروسته القاعده خپل یعنی یو ډول خپل فعالیتونه جام کړي دي پټ کړي دي او متزیر دي خپل دور او عیبه پلان وکړه او دا وخت القاعده او طالبانو اړیکې ذکر کوم چې کنه یعنی یو بل سره اقتدادي یا یو بل سره کې دي چې باندې له هاوس باندې یو بل سره پوهیږي چې واهمن توګه فکر نه کوم چې طالبان القاعده په افغانستان کې د ډلې په شکل کې حتی د درې څلور کسانو د ګروپ په شکل کې او وجود ولري ظواهري مقابل تر علي دا څه ګر علي راوستل هم یو استباو بیا دی نه ساتل به طالبانو د پاره استباو او د طالبانو اعتبار خراب کو هغه نو ورسره فکر کوم چې په دې سیمه کې د القاعده د پاره دا وخت هغه را ضرورت لري نه قاعده او بیا هم فکر کوم چې روان پاکستان او د افغانستان په دې سره مرسته کوي چې د القاعده یو څه مشران اوس هم کیدای شي تحرکات لري هغه ټول په انتقادي باندې نو اوس هغه چې په خوا په ډول باندې په سلګونو په قاعده مشرانو دلته افراد او کیمپونه لرل امریکا ور باندې بریدونه کول په خوست اوس هغه شکل باندې قاعده پاتې نه ده او په افغانستان کې طالبانو ته نور ضرورت نشته ځکه طالبانو سره د مرستې نقصانات زیاتی او د قطر د ترون ټول مرکز د امریکا له خوا په دې وخت کې د القاعده سره تعلق نه ساتي. زه فکر کوم دا وخت د القاعده کوم فعال حضور په افغانستان کې نه کومه خو بیا هم دا داسې خلک په قبایلي سیمو کې چې ټیپي قوت زیاتیږي نو بیا د دې امکان شته چې بیرته دغه سیمو ته راشي ځکه د القاعده او د ټیپي تعلق د شل کلن تعلق و د 2001 نه تر 2001 پورې خو بیا د طالبانو چې کوم تعلق و هغه د 2001 نه 2001 پورې شپږو کالو تعلق و او د پاکستان نه دوی لکه خپل وختونه کې ډېر زیات فعالیتونه کول او اکثر مشران هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د دې او د نورو کسانو سره یو ځای اوسېدل یا ونیول شول یا ووژل شول.
یوسف زاسه به مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو تاسو په لار کې زم ډېر نه مصروفم ځان سره دا راته وایي چې دغه د ملګرو ملتونو یو څوري بوتونو کې دا سينه خاني او خودل شوې غوند په زینو کې پډیر وضاحت سره ویل شو چې القاعده په افغانستان کې د روزنی زین مرکزونه دا وسله دی په ځانګړي توګه د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته دغه ریپورتونه څومره پر ځای دي او یو ریپورت کې دام د ملګرو ملتونو ویل شو چې القاعده شبکه د افغانستان د طالبانو سره په ګډه دی ټي ټي پی سره مرسته کوي ل ټي ټي پي سره د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د القاعده شبکې تماس په کوم بنسټ باندې کې دی شي دواړه له یو بل نه څه غواړي آیا ماغه مجبوریت دی چې څو کال مخکې افغان طالبانو درلود؟
نه فکر نه کوم چې اوس القاعده هم یو هغه خپل طوانه یو आवाज نه ده نه بلادین لورس ته د کوم کریزما نشته ده ټي ټي پي هم دی خو هيا وس هغه ټولانو د دونو یا د نړیوال سره د دې د ټولو سره د مرستي یا د نړیوال جندي خبره نه کوي یو څه چې القاعده سره د کېدو څخه خطرناک دي دغه سره هم تعلق کومرانه د پاتې دا فورم چې تاسو خبره کوي هغه راپور مان کتلې دي په دغه راپور کې تاسو وخت کریکټر چې لیکل شوی ابو اخلاص المصري وو ابو اخلاص المصري په کونر کې د کونر مرکز کې دی او سی په کونر سره ورور او جهاد وخت راغله د اوس په شګه افغانستان جہاد یا ہر عرب القاعدہ نہ دین البته دلته باید دې باندې راټول شي جهاد وکړي او زه فکر کوم یو نه پورې چې دی هغه څه زیات په مفروضو بنیا ولر دې ځکه چې القاعده اوس دومره نه نفوذ لري نه دومره افراد ته ضرورت لري چې دلته راشي خو بهر حال دې ملګرو ملتونو راپورونه هم د دې اشخاص یا د پوهنتون چارواکو یا د چاپو خبرو په بنیاد باندې عملا لکه څنګه چې امریکا په خپل بار بار وایي چې دا وخت افغانستان کې د نه داسې څه نشته ده اغه کاست چې دوی ډېر سره ماره د کله د ابو خلاص المصري هغه غریب وو په جلال آباد کې اوسېږي او زه فکر کوم چې دومره د غربت کار ده چاته ماقام او ځار ډوډۍ نه لري اوس دا وخت کابل ته انتقال کړی دا د طالبانو دغه راپورونه نو ورسته خو زه فکر نه کوم چې ملګرو راپورونه ډېر دقیق وي ملګرو ملتونو یو غټه اداره ده خو بیا هم دغه مسلسل طالبانو باندې فشار اچول غواړي ترڅو طالبان دغه نه غافل نشي او بیا د اشخاص افغانستان ته راشي خو بهر هم آینده کې څوک نشي ویل که طالبانو سره د نړیوالو ټولنې دغه پاکستاني چې طالبان د دیوال ته دروړي په رسمیت نه پیژني نو دا نو طالبان هم کېدای شي په یوه حالت کې داسې موجود چې تاسو په رسمیت نه پیژني او دا ګروپونه چې تاسو ورسره په جګړه کې نو دې د پاره چې تاسو لپاره هم یو سردردي جوړ کړو نو دا موږ مجبوروي چې دا خلکو نه حمایت وکړو خو په حال فکر کوم چې طالبان کوشش کوي هم ټي ټي پی هم دا اوس هغه ایجنډا نه ده لکه یو ځل تاسو په پیاد چې شاهزاد په نوم باندې یو د ټي ټي پی یو کس دی حکیم الله مسعود سره ناس وو او دغه بیا ولاړی په نیویارک کې بریج وکړو او څوره راووتلو هغه وخت کې امریکایان ډېر وېرېدل چې ټي ټي پی هم یو نړیوال ایجنډا لري او په حال چې طالبان چې ټي پی کوم شرطابو دا هغه د طالبانو سره وی کوي هغه ډیر زیات نړیوال جهاد او د نړیوالو عملیاتو یا جهادي ګروپونو سره تاسو بنیاد نه ساتي او په دې باندې باندې تاسو آینده کې د القاعده د پاره یا د القاعده په ډول نورو ګروپونو د پاره په افغانستان کې حتی په نور عربي نړۍ کې ډیر زیات چانسونه نه ګورم خو په حال یو ویره موجوده ده لکه چې د القاعده وجود هم د فلسطین د مسلې سره یو پیوند لري او د ورستیو کې چې په فلسطین کې اسرائیل څه کوي یا د امریکا څه کوي کوم مرسته کوي نو د امریکا ضد او د ویس ضد احساسات بیا زیات شوي دي او په دغه زیاتو کې بیا دغه ټول ګروپونه کوشش کوي چې دغه احساسات په استعمالولو سره کوم بری تر سره کړي خو بیا هم یعنی موږ هم شو ویل چې 100% القاعده به خلک مونږ ته لګیان د القاعده او داسې حالت کې د هفته خپل مشرتابو د وجنې تایید نه کوي یعنی عملاً دوی مشرتابه نه لري سره دی چې ورکیږي ستاندر یا عبدالرحمن سعودي دا وخت دوی مشرتابه خود دوی په اړه باندې ورکیږي چې دوی په ایران کې دی خو بیا القاعده یو بل مشکل دا شو چې دوی نه ډیر زیات کسان بیل شو د جماعت النصر په نوم باندې په عراق کې یا په سوریه کې یو بل خپل ګروپ جوړ کړو نو زه فکر کوم چې القاعده لپاره هغه اوس فرصت کې نه ده کوم چې په خوا او ځکه چې په سبسوب د وست یا د غرب خلاف کېدل یوازینی ګروپ چې ورتلل شي هغه القاعده و چې خپله هغه غوسه سلامونه شوه اوس نور ګروپونه دي داعش ته ده یا په سوریه کې جبهه النصر ده یا په یمن کې راکه سره شته ده او په کامل ډول د خپل مزه نه ده تللې خو دا وخت یې انتظار کوي چې یو مشخصه مسته کې او دغه وروسته حالات وګوري ان هغه د جذب د لپاره هم نه ده یو هم ده نه او هغه مرکه هم نشته ده
مننه کوم
چې پاره چې
ډیره زیاته مننه یوسف زسب تاسو په لار کې کورم آباد موږ چې تر کومه حد پورې دی یوسف زسب غږ اوریدل شو وامرید لا اوریدونکو نه دا چې دی ټلیفون کرخه یو څه خراب و دی غږ دی کمزوري کیفیت لکبله هله د چاوریدونکو اولیدونکو د موږ معذرت ومني دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی دی آزادۍ په چپو کې ونیس پروګرام دی تاسو کولای شئ چې دا پروګرام په رادیو واوري او همدارنګي دی آزادۍ رادیو دی یوټیوب فیسبوک او ټوئیټر لا لارې په ژوندې بڼه وګورئ دی امریکا غږ آشنا دی سټلایټ تلویزیون نام دا خبريږي اتمر سه بیرته تاسو ته راګرځم و بخی چې یوسف زای صاحب پلار کیو او داسې په لنډه منډه باندې مرا واخیست خو تر تاسو مخ کې زه یو اوریدون کی ته ورزم مهرباني وکي څو کول کوم زه خبرې کوي
ډیر زه تمنه نه شغله ام ته محترمه تاسو سلام او د زدرې ټولو کډمن اردن کته میلمنو ته تخنیکی هم کار په دې درته شب استخر محمد خادم مد واشیر ولسوالۍ دی مد واشیر ولسوالۍ
خادم سب ستړی مشدي واشیر ولسوالۍ نه
ډیر زه تمنه نه ژوندې وسې موږ په دې لیست تاسو او میلمنه به ټول شي
خوشاله وسې دی موږ نن موضوع دا ده چې دی وسامه بن لادن ل وجل کېدو ديار لسکلونه وتل په سیمه کې د القاعده شبکې وضعیت څنګه دی او دغه فعالیتونه څنګه دي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري طالبان وایي چې نه لري که څه نظر لري په دې مهرباني وکړي
ډېر زیاته مننه ښاغلی انسه محترمه زه بيخي تقریبا د اتو کال شاوخه بومه چې کله په دې باندې مش خبر سره چې ایمن الزوایری د ازادي راډیو طریقه سمشت معلومات اوس یې خبر را لې دې وجلته وي خو زه په دې باندې نه پدم دغه زموږ کورنۍ یو تر څنګه د سیمې کسان هغه داسې خوښنی سرګند ولر ما په خپل په فکر یا په دې کې داسې راګرځه دا شاید زموږ شناخته کاسي ورس ترغه چې راپوستو ام من الزوایری یا وسامه بلابن چې دا کوم کاس وو نو دا ترغه ورسته چې زه کوم بر درک لر معلومات سره بیا د دوی دغه ډلې دغه کوم نو دا څنګه کاس پاره نه د دې موږ نه باندې پوسټ وی نام دا په دې باندې باور چې د افغانستان کې دا یو ډله وو
ا ل واشیر نه اختر محمد خادم وو زه براشم اتمر صاحب ته اتمر صاحب مخکمه ل سمی یوسف زینه باوریدل زینه ټکی چې هغه فکر کاوه هغه یو خبره وکړه چې وس القاعده دی هغه نړیوالو سختدریزو لپاره یوازینه مرجع نه ده چې وختلې ودرېږي هغه څه چې دوی په وړاندې مبارزه کول غواړي او یای په اسلامي ټولنو او نړۍ کې دی لویدیز مداخله وګڼي دی وایي چې وس دغه خلک بلا بلا درسونه لري یو خیل دغه درسونه دی داعش وسلواله ډلې داعش وسلواله ډله څومره لال قاعده سره تړاو لري فکر کوم چې اغه لومړنی غړي په عراق او سوریه کې د القاعده غړي و همدسي و کنه او دا وس ربط لري دا دواړه څه نشدي والي لري او څه جلاوالي لري
ګوري خبره دا ده چې دوی خپل بڼه بدلي او اوس هم تاسو وګورئ د ټول مختلف اسلام پالا ترهګر ډلې چې دی دوی په مجموع کې سره همکاري لري او که د داعش هغه اولنی کسانو ته مونږ نظر واچوو چې لکه چې تاسو اشاره ورته وکړو په عراق او په سوریه کې مثلا ابو مصعب زرقاوي و دا د القاعده غړی د اورست په عراق کې د داعش بنسټ کې خود همدغه سه البغدادي دا د القاعده غړی د اورست د داعش مشر څو نو په دې ترتیب سره دا د اوس القاعده دومره مطرح نه ده چې داعش مطرح ده یعنی دوی خپل بڼه تغییر کړی یو دا چې دا یو تاکتیک ده د دې لپاره چې دوی خپل پل غلط کړي بل دا خبره ده چې د دی زمانه سره سم دوی نوی جلب و جذب کی نوی ارتباطات جور کی تر څو پورې چې خلق دی دوی په اصلي ماهیت باندې خبریږي دوی به یو زیات اندازه کار ترسره کړی. نو زما باور داسې دی چې دغه ټولې ډلې چې دي حتی هغه ډلې چې نن په نورو هیوادونو کې دي لکه په مرکزی آسیا کې یا منځنی آسیا کې انصار الله دی دا هم د القاعدې یو برخه دی یا مثلا تحریک طالبان ازبکستان دی دا هم همدغسې یو شی دی یا حوثیان دي په یوان کې دا هم د القاعدې یو شاخه دی همدغسې حزب الله وګورئ دغه نور ډلې چې تاسو په عراق کې دي په سوریه کې دي او په عربي هیوادونو کې دا ټول بوکو حرام الشباب طالبان مجاهد دا په حقیقت کې ټول همغه یو جنریشن دی منتها د زمانې سره د تاریخ سره دوی ورژنونه بدلوي چې څومره د همغو امکاناتونه دوی برخورداره کېږي هغوی بڼه بدلوي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه ټولې ډلې بیس یو دی او د دوی اجنډا طرز فکر یو دی. نو
اتمر صاحب
نشته چې موږ وایو دا اختلاف نظر دی.
اتمر صاحب که دې ته راشو د عامو افغانانو له نقطې نظر نه ورته وګورو خای ځینې خلک ووایي چې دا خلک د دین او د مسلمانانو د دفاع په خاطر باندې راپورته شوي خو په مجموع کې قتل کېږي دغه ډلې چې تاسو یاد کړې مثلا د بوکو حرام په اړه باندې چې موږ کوم رپورټونه لرو عموماً د خپل وطن لسګونه سلګونه نجونې له مکتبونو نه تښتولي په کلونو کلونو ورسره بندیان یي بیرته راخوشي کی ته نه وتښتي همداسې څه چې په عراق کې وشول څه چې په سوریه کې وشول څه چې په یمن کې روان دي څه چې په افغانستان کې پیښ شول څه چې دا اوس په نورو داسې ملکونو کې پیښیږي دا ډلې اصلا ادعا کوي چې دوی د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی خو د دوی مرکزونه او جنګونه او شخړې او د قربانیانو یوه لویه برخه خپله په دغه اسلامي هیوادونو کې دي په دغه هیوادونو باندې څومره اغیز کړی دی القاعده او د القاعده د فکر لرونکو ډلو دغلته یې په مدني سازمانونو په کلتوري په اقتصادي چارو په سیاسي چارو په حکومتوالیو یعنی د دې د دغه ټولنو په ورځني ژوند کې څه څه راوستي. ګورې په حقیقت کې
لکه چې مخکې ما عرض کړل چې دا د لوی استخباراتو پروژې دي که موږ دغه د 1950 کلونه وګورو په عربي هیوادونو کې یو انقلاب را روان شو مثلا په مصر کې جمال ناصر کودتا وکړه او سیاسي قدرت یې ترلاسه کړ. جمال ناصر یو نشنالست عرب و ډېر مترقي فکر یې درلود ډېر روشن فکر سړی و او بیا د هغه نه وروسته کاپي شو دغه انقلابونه او قدرت ړنګېدل مثلا په الجزایر کې وشو په عراق کې وشو په لیبیا کې وشو په سوریه کې وشو او دغه هیوادونه دغسې هیوادونه و چې دوی په حقیقت کې غربي خواته نه دي تللي همغه وخت کې د دوی هدف ډیر هغه ملي ګرانه جنبشونه و ډیر داسې پاک فکرونه دوی درلودل چې دغه اسلامي نړۍ دوی یو قوت باندې واړي دغسې یو قوت باندې واړي چې غرب یا نور قوتونه چې وغواړي په دوی باندې برید وکړي د هغه توان له دوی نه واخیستل شي. او همدغه سمبول په هغه وخت کې مثلا په نړۍ کې لکه ګاندي او نهرو په هندوستان کې په افغانستان کې داود خان او همدغسې په اروپا کې مارشال دوګول جنرال چیچو سوکارنو په اندونیزیا کې دا هغسې کسان وو چې دوی غوښتل کله چې نړۍ د دویم نړیوال جګړې راوتی وو دوی نه دغسې یو بلاک جوړ کړي از چا خبر نه شرقی و نه غربی یو غیر منسلک جنبش دی جور که او پا مخه وقت که دوی بریالی هم شل پدهه که دلتا منابع دیر زیاد دوی وادون سره و مثلا ایران یو قوی وادو منابع دیر دلو دلی خپلا جمهوریت متحده عرب یا مصر دیر دلو دل خپلا لیبیا چه تروس پوریم دغه منابع دیر زیادی هم دغس دغه نور عربی وادونه امریکایان مخصوصا امریکایان په دې پسې شل چې دغه اسلامپالې ډلې دوی رامنځته کړي په هغه وخت کې البته دا د فلسطین قضیه هم د عربانو او د یهودانو تر منځ یو لویه لانجه وه نو امریکایان د دې دپاره چې خپله په عربانو کې هم دغسې قوتونه رامنځته کړي چې یو د عرب د جهاد بونم د فلسطین د جهاد بونم دوی مبارزه پیل کړي چې دا وشي کولی چې دننه په عربي هیوادونو کې دوی ځان ته ځای پیدا کړي نو هغه و چې سره د دې نه چې خپله اسلامي دانشمندان یا اسلامي پوهانو دې نه مخکې هم داسې نظریات درلودل چې اسلامی نظریات یا اسلام گرایی نظریات دلودن لیکن مثلا کتاسی او گره سید جمال الدین افغانی یعنی پان اسلامیزم درست یا نظریاتی دلودن او در نظریات به عربی هوادونه که دیر زیاد تدقه جنبشونو در آمان سکی دلونه به دی خواه چه اول که مثلا دی فلسطین زینه
او بخی دا شوروی دی شوروی یرغل په افغانستان او په سیمه کې دی پراختیا څومره غیز درلود په دې برخه کې
بالکل اوس دای دغه نورست دی د شوروی یرغل افغانستان کې په دون ناسو نه اورون کړو اما چې تاسو خبرې کولې دا د پنځوسم لسیز یو د شپیتم لسیز خبرې دي یعنی کله چې شورویان افغانستان باندې یرغل وکړو دغه د فلسطین جنبش یا هغه ډلې چې د فلسطین دپاره مبارزه کول دوی دپاره یو نوی میدان پرانیستل شو او دغه احساس یا دغه فکر عربانو سره و چې دوی هر چېرته باید د دغه یرغلو چې د غیر مسلمان هیوادونه د خوانه پر مسلمانانو باندې کېږي د دې په مقابل کې باید دوی مبارزه وکړي همدغه و چې په دې وخت کې اسامه بن لادن او د دې نور هم فکره کسان یا د عرب هیوادونو نه ډېر داوطلب کسان دوی پاکستان ته راغلل او امریکا څه غوښتل امریکا هم د دې قوتونو نه په استفادې سره ځکه چې د امریکا رقابت د روسانو سره و او تجهیزات سلا امریکا ورکړه پیسې سعودي عربستان برابر کولې او پاکستان د دې لوی پروژې تطبیقونکی و دا خبره زما نه ده دا د بینظیر بوټو او د اوباما او د کلنتن خبرې دي چې زه تاسو کوم دوی خپل اقرار کوي په دې رسنیو کې چې دا ډلې مونږ جوړ کړي دي او همغسې مو تر کله چې د هغوی نه استفاده وکړه استفاده یې وکړه کله چې بیا غوښتل چې استفاده تې ونه کړي په دې نوم چې دوی ترهګرې دي او دوی زمون منافع او د نړۍ منافع ته تهدید دی دوی له منځه وړي اوس هم افغانستان متاسفانه د باروتو په انبار باندې ناست دی زه داسې فکر کوم چې اوسني واکمنانو ته دا په کار دی چې افغانستان وژغوري مونږ دغسې یو بل بحران ته لاړ نه شو چې زه ګورم دغه بحران ته مونږ ورو روان او دا زمون دپاره دغه پنځه څلوېښت کاله مونږ یو لوبه هغسې تېر کړه بیا به یو د بلې لوبې پیلي چې دا به افغانستان ډېر ډېر زیانمن کړي او تباه به یې کړي
مننه اتمر صاحب ظاهرا خو داسې ښکاري چې د القاعده شبکه که څه هم تاسو ورته اشاره وکړله د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر میرمن کلینټن یو ویډیوي کلیپ شته دی چې هغوی وایي چې د شوروي اتحاد پر ضد باندې
د دغه ډلو ملاتړ امریکا کړی دی، خو وروسته بیا د امریکا په پالیسۍ انتقاد کوي چې دوی پاتې راغلل چې دغه ډلې مهار کړلی شي. او بالاخره د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو په څیر باندې یو فاجعه په امریکا کې رامنځته شوله چې القاعده پورې وتړل شو، تر شای د اسامه بن لادن په مشه القاعده شبکه وه، او زخت زیات کسان په هغه پیښه کې ووژل شول. د الوتکو په وسیله باندې د تختول شو الوتکو په وسیله چې بریدونه وشول، چې بالاخره امریکایان افغانستان ته راغلل. او اسامه بن لادن اما چې تاسو مخکې وویل په توره بوړه کې محاصره شو، بیا په ولاره ووت، راځي چې لاړ شو. بالاخره اسامه بن لادن په پاکستان کې په ایبټ آباد کې ووژل شو. دلته را سره یو میلمه دی توخې صاحب، د بر واخلو بیا زتا سترازم، مهرباني وکړئ توخې صاحب.
السلام علیکم ته او استاد میلمنو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. چې توخې د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ څخه مرسي کیږي
ابره یې کنه
بلې زما ژر اوري
اوري تو حساب مهرباني وکي
مننه. مو په افغانستان کې د دې خاورې اوسیدونکو په ټول تکلیف او مشکلات او انقلاب کې مدلته ځوان او رات سبا کړی ده. مو په افغانستان کې ګرځېدلې یو وینو یې اوس موږ یو خارجي په دې اوس امارت کې په افغانستان مو په سیمو کې هیڅوک هم نه لیدلې، نن تاجک لیدلې ده، نن ازبک لیدلې ده، نن عرب لیدلې ده. موږ دې تاریان یو سده ملګری ملتونه بزرگان دي، آیا دې دلې اوسېږي؟ دې له نیویار کزه خویني او موږ یې دلته نشو لیدای. دا خبره هیڅ حقیقت نه لري، دلته د دې مرکزونو شتون نه لري. بیا په تیر بیا چې دی وي د روزم تنو لري څلور ځای روزل کیږي. نو دا مست بيخي یو غربي تبلیغات ښکاری چې ملګری ملتونه هم د غرب تر اثرات لاندې دي. دا یو تبلیغات
نو تو حساب مخکې مثلا چې مخکې وو وسولې نه، لکه د طالبانو په تیر دولت کې القاعده او اسامه بن لادن په افغانستان کې اوسېده، وس بدل شوی دي؟ تاسو فکر کوي چې وس نشته؟ خو بیا ماغه د طالبانو حکومت دی، د ماغه امارت دی،
حالات تغیر خوري. هر حال په وخت کې حالات تغیر خوري، تجربه حاصلېږي. په وخت کې یو ډول حالات او وس بل ډول حالات دي. نو موږ دې تاریان یو سدي تر مرکزونه معلوم دي، او اوس ایمان الظاهریه په کابل کې شهادت ورسو، امریکایانو بي پيلوټه تیاری د لیګرز دي کډونه بزرګان دي، ادي ته معلومي والی پر دې باندې بمباري نه کوي. نو دې هدف لاندې والی نه نسی. نو دا مست بيخي یو لري د حقیقت خبره ښکاریږي. او زما له محترم میلمانه زه خدای پښتنه ده سیدی وای وای د افغانستان کې د طالبانو والیان د القاعده غړي دي، د څه ضرورت وغړي ته لري دي؟ خو د اسلامي تحریک د امارت غړي دي. نو دا څه کیسه په دوه ځایو کې غړي ټول لري، او د دغه غړي ټول عرب دي. په افغانستان کې القاعده والا څوک غړي نه لري. او بل می پښتنه ده زه خدای ده چې اوس د القاعده مصر څوک ده؟ ولې دې په روسیا سره او په ډاډ سره اعلان نه کوي چې زموږ د پلانې مصر ده؟ موږ ته کړه په دې اړه معلومات راکړي. مننه.
مننه تو حساب له تاسو هم مننه. رابو شو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب
سلام. تو حساب مننه ستانه ستاسو پوښتنه کوي. تاسو وایئ چې داعش نشته؟ داعش که نه وای دا څو ورځې مخکې په قندار باندې چا بریدو کړ، او د کابل بانک مخې ته دېرش کسانه چا ووژل، او د دې مسؤلیت بیا وله داعش واخیست که داعش نه و. د بلخ والی داود مزامل چا وویشت؟ چا ترور کړ؟ او د قندز والی چا ترور کړ؟ د بدخشان معاون د والی چا ترور کړ؟ دا ټول داعش مسؤلیت اخیستی. او په دې تیر دوه درې ورځو کې چې په هرات کې د ګزارې په جومات باندې د شیعګانو په مسجد باندې برید وشو، اوو کسه ووژل شو، د دې مسؤلیت هم داعش اخیستی. نو داعش څه شی دی؟ نو څنګه تاسو ته وایي چې زه دلته یم؟ بیرغ خپل پورته کړی دی، نو دغه ثبوتونه دي چې دوی وای پر اسانه کې چې مونږه دا عملیات کړی مونږ
و بخې اتمر صاحب د دې هدف دی القاعده نه وو دی وای چې دی القاعده غړي عربانو دا موږ نه دی لیدلې
ګوره القاعده عربان مالی دی لیکته نه دی لیدلې مالی دی القاعده عربان په ننګار کې دوی افغانان سره ودی کړی وو دوی اول ته په کوڅو په سړکونو باندې ګرځېدل پاسونو باندې ګرځېدل ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د اسامه بن لادن کسان د جلال آباد په ښار کې پاسونو ګرځېدل دا زما خبره جلال آبادیان اوري زه خو دومره غټ دروغ نشم ویلی چې زه وایم چې دا زه د ځانه خبرې کوم نو القاعده موجود دی دا چې ما وویل چې دوه والیانه دي دا زما خبره نه ده دا د ملګرو ملتو د راپور پر بنسټ دا خبره تاسو ته کوم دا راپورونه تاسو وګورئ په هغه کې دي دا خو زه مسؤلیت نه لرم چې دغه ټول خبرې به زه مستندسازي وکړم زه خو یو کس یم یو کس چې هغه عمومي خبرې کوم نو په هر صورت اوس
واقعا تاسو د خبرو د تایید په خاطر باندې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دا جزئیات راغلي دي چې ویلي دي چې څو روزنیز مرکزونه او همدارنګه د طالبانو د دوو والیانو په شمول ځینې چارواکي له القاعده سره نږدې تماسونه
لري. یقینا همدغه خبره ده، زه د همدغه راپور پر بنسټ باندې دا خبره کوم. بل خبره ان صاحب زه غواړم هغه ته اشاره وکړم تاسو ویلي کنه یو خدا دی چې مثلا کله چې امریکا د مجاهدینو جګړه ختم شو امریکا په واقعیت سره یو ستراتیژیک تیروتنه وکړه. افغانستان چور خوشې کړه ولاړ. نو افغانستان لاس کاله هغه سیډالو ته په لاس ورغی چې هغوی نه په نړیوال دوربونو باندې اعتقاد درلود او نه هغه ته احترام درلود او نه دوی کوم برنامه د انکشاف درلوده د افغانستان دپاره. نو د هغه لس کاله نتیجه دا شو چې دغه ترهګرې ډلې دومره غښتلې شول چې دوی په امریکا کې عملیات وکړ. د هغه نه وروسته اوس کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووتله اوس افغانستان نه پرېږدي یوازې ځکه هغه تیروتنه بیا امریکا نه غواړي چې تکرار کړي. دوی به دغه درون تیارې چې ګرځي دا هم د القاعدې او هم شاید چې نور ترهګر ډلو د تعقیب په خاطر دوی دا کار وکړي او هم استخباراتي حضور لري. او زه دا تاسو ته ویلی شم چې پاکستان کې به د امریکایانو حضور ډېر وسیع. حتی داسې ویل کېږي چې ځینې یا دوه هوایي ډګرونه د دوی په واک کې ورکړل شوي دي. نو دا خبرې دي چې امریکا د تېرې نه تجربې د تېر تجربې نه په ګټه اخیستلو سره دا ځلې افغانستان یوازې نه پرېږدي. دا مرستې حکومتونه هم چلیږي که نه ولې امریکا هلته فلسطین کې مرسته نه کوي. هلته هم خو بشري حقوق دي. تاسو وګورئ څه جنایت روان دی په غزه کې، ولې امریکا غوی سره کوبک نکی. اما په افغانستان کې دوی اوس هم هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر رالی دي ځکه دوی دا ضربه لیدلی او دوی نه غواړي چې افغانستان او سیمه همدغسې پرېږدي. البته که نور لوی لوی ستراتیژیګانو دلته شامل نه وي.
اتمر صاحب دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې په دغه خصوصا که په افغانستان او دا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې تمرکز وکړو، په وروستیو کې امریکا راغله افغانستان ته، په افغانستان کې جګړې، بمباری، نښتې، ځانمرګي بریدونه، چاودنې، انفجارونه وشول، خو بالاخره اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو. د پاکستان رول او ونډه او بیا وروسته په دې باندې خواشینی چې ولې اوسامال ته ووژل شو یا ولې امریکا عملیات وکړل، دغه مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ډیرو خلکو لپاره دا یو ډرامې ته ورته یو شی دی چې څنګه کېدای شو چې اوسامه بن لادن هلته کلونه کلونه واوسي د پاکستان له خبرتیا نه پرته، او بیا څنګه ممکنه وه چې امریکایان هلته عملیات وکړي پرته له دې چې پاکستان نه یې پوهي؟
د امریکا پښتون کې افغانستان کې منګه شاهدانی چې پورس کې دوی عرب راځي یا ورس روسته دوی په وزیرستان کې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې دوی بمباریګان کولې هدف یې وژنې او د القاعده مشران دوی د مخزنه نیول او امریکې ته استول. یو خدا خبره ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې یو عمده اړخ دی. یعنی کله چې بېنظیر بوټو وویل چې پاکستان د دې مثلث یو ځله دی په دې معنا چې یو ځله امریکا دی بل ځله عربستان سعودي دی بل ځله پاکستان دی، نو پاکستان د امریکا هغه ستراتیژیک ملګری دی چې د دې ټول رازونه شریک دي ورسره. اول دا سوال ټولو ته پیدا دی چې څنګه په افغانستان کې اسامه بن لادن فرار وکړو بیا پاکستان کې د یو فوزي چوړې تر خوا د هغې تر چتر لاندې په پاکستان کې دوی ژوند کوو، او بیا امریکایي هغه خاص قوت یا خاص ځواکونه چې راغلل د پاکستان د فضا نه هم تیر شول او د اباد آباد تر خاره پورې ورسېدل، آیا د پاکستان دغه فوج او نظام دومره ویده و چې دا سلها کیلومتره د دوی هوایي حریم نقص شو د هلیکوپترونو په وسیله او دوی بېخبره و؟ که دوی داسې بېخبره و نو دغه فوج او دغه اټوم دوی ته څه به درد خوري؟ دا خپله سوالونه رامنځته کوي، او سوال داسې رامنځته کوي چې دلته طبیعي دی چې امریکا، پاکستان او دغه ډلې دوی ټول په یو برنامه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې کار کوي. زما مخکینی خواهش هم د اوسني رهبري نه دا و چې ځان د دغه پروژې نه وکاږئ، زیاتي تاسې کوشش وکړئ چې په خپل ولس باندې تکیه وکړئ، تاسې کوشش وکړئ چې افغانستان د دغه لانجو نه وژغورئ. که تاسې بیا د دغه پروژو یو برخه ګرځئ د قوت په نوم، د پیسو په نوم، د نورو امکاناتو ترلاسه کولو په نوم، دا وطن تباهي خواته بی. دا د لویو استخباراتو د لویو قوتونو جګړه دی.
د ما سره دوه دقیقې د خبرونې پاتې دي، لنډ راته ووایه چې همدغه خبر چې تاسو کوئ د طالبانو د وسني حکومت لپاره، ځکه طالبان هغه څوک دي چې کلونه یې د یوې افراطي ډلې په توګه په خلکو باندې سخت قوانین عملي کړي دي، د القاعده سره د پخواني تړاو که اوس نه وي خو پخواني تړاو تور ورباندې دی. آیا درته ممکنه ښکاري چې دغه څه چې تا وایي له دې نه د طالبانو اوسنی حکومت ووزي او واقعا په یو ملي او متمدنه دولتداري باندې د خپل سیستم رامنځته کړي؟ ځکه پخوا یې یو ځل نظام له دې کابله چې یو نړیوالې ترهګرې ډلې مشر ته یې ځای ورکړی و ونړېده. آیا د دې بیا ځلي د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره دوی څه کولی شي؟
ګوری که دوی غواړي کولی شي. زما عرض دوی ته دا دی چې ځان دې د پیادهګري نه وباسي، ځانه د شاه جوړ کړي، ځانه د وزیر جوړ کړي. دې شطرنج کې د پیاده رول د نه ادا کوي، هغه رول د نه اخلي. دوی کوشش وکړي چې د افغانستان د اوسني موقعیت نه، د اوسني ستراتیژیک موقعیت نه د ملي منافعو په ګټه استفاده وکړي. دوی د خلکو خواته لاړ شي، دوی د هغه طرحې وړاندې کړي چې خلک کې دوی سره ومني، خلک هغه پشتیبانی کړي. متاسفانه دغه کار دوی نه کوي. دوی اول توره خلکو پسې راویستله، د مکتبونو بندېدل، خلکو ته حق نه ورکول، وزګارتیا، فقر، بېچارګي، جنګ، آفات طبیعي، دا ټول هغه خبرې دي چې د یو ترتیب او یو تنظیم او یو پلان په وسیله جوړېدای شي.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی اتمار. دوستانو، په همدې سره د ازادۍ په څپو کې
د دې ونی خبرونه پای ته رسو. ل اسحاق قطمر نه چې په برلین کې د پانتون استاد دی افغان سیاسي څېړونکی دی، مننه کوم چې موږ سره خپل معلومات شریک کړل. همدارنګه ل افغان ژورنالیست سمی یوسف زینه مننه چې خبرې را سره وکړې، او ل هغه ملمنو مننه چې اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه وکړل. دا غوي ټلیفونونه مو چوانه خستلې شو، ل غوینه معذرت غواړو. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدو.